سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی ولستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلی دي. ټام ویست د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلي ویست څرګنده کړې چې سږ کال د امریکا متحده ایالاتونو له یو این ایچ سی آر سره اویا میلیونه ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویست له درې ورځني سفر وروسته نن له اسلام آباد لاړ. د پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډېره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرا کارن دیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي. اغلی دیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي. د پخپله ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی او ویلي دي خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورت د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی. د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورت د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی. اسرائیل وایي پوځیانې د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې د تراګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لور ته د امریکا متحده ایالتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. دا اورلګیدنه د تیولي د سیمې په یو روغتون کې چې د روم د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پراته ده تېره شپه رامنځته شوه. د تیولي د ښاروالي دفتر ویلي د سنت جان انجلس د روغتون ټول ناروغان نورو روغتونو ته ایستل شوي او هغه ناروغان چې وضعیت یې ډېر نازک و هغوی ښاروالي ته نږدې جمنازیوم ته انتقال شوي. د دې اورلګیدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف 14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې په ورځ وویل د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي وو اوکراین ته به لومړی اف 14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپارو. خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د پروګرام د سر مطلب دا دی چې د امریکا یو شمېر چارواکو د طالبانو پر ځینو چارواکو باندې د بندیزونو له لګولو ملاتړ او دفاع کړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به تاسو درواورو.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونه کې ښکېل دي.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. څو میاشتې کېږي چې یو شمېر ښځې او فعالانې بندیانې دي.
دو ماشو کې سه زنی موته
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکې او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده.
د غزې او اسرائیلو د شخړې وروستی حال به هم درکو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفی او فریدالدین محمود تحریمونه لګولي دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن دي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼلی او لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسؤل ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید له هغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په ځورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضي پرمانونه چې خځې او نجونې په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونه دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلي او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخه کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنۍ او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که هم د متحده ایالاتو د بندیزونو دا پریکړه پر ځای بولي خو وایي اغېز یې ښایي ځکه ډېر نه وي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایي او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارپو او پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډیره ګټوره و چې دا بندیزونه د طالبان د حکومت د هغې کړۍ په وړاندې وته شوي وای چې د ښځو په وړاندې محدودیتونه تصویبوي بشري حقونه نقضوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتماندو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهاله کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانې وزارت په داسې حال کې دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي خوشې کړي. اخوا د افغانستان د ښځو خودجوش غورځنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختون او زندان ته د هغوی د لیږد د دوام په غبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روغتون او زندان ته د هغوی د لیږد د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خوځو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دې واخلي څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنی شي.
د یاد غورځنګړو په یوه پرېکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا ادعام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلوچرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی یې د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغو ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
د ښځو د خپلو شرعي حقونو چې د زده کړې او د کار حق دی مبارزه کړي او مجازات کول یې عادلانه نه دي. زما په اند دا سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو د خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو ښځو خلاصون ته پام وکړي او له زندانه یې خوشي کړي،
توجه کړن و از بند از صورت رها کړن.
د ښځو د حقونو یوې فعالې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې که ښځې له موږ سره وي نړۍ به یې رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او په رسمیت به یې وپیژني، خو د دې ښځو په خوشي کولو کې د نړیوالې ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولې دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې د لازم کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر په 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تروسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم له چمنه ریپورت را لېږلی.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده، لوی اتحاد زنده، پښتونخوا ملي عوامي پارټي
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 28 روان دی. د دسمبر پر نمه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت ته د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خوا به دري چې دا پرلت ګنا ده، دا پرلت دا ګنا ما کړې زه پکې شامل یم، بل ولا که پرېږدم نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم،
پرلتوالو د نومبر له 6 له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
چمن پر مرګرو باندې زموږ پر قبایلي مشرانو باندې چې کما جمامت دی یا ورور دی بیا بل مستقلیم دی پر هغو باندې سلام علیفا یار کاټ شي دلته په چمن کې دي که د خپل حق د پاره مظاهره وکړ یا دې د خپل روزګار د پاره مظاهره وکړ یا دې د خپل امن امان د پاره مظاهره وکړ بیا دې زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بل بل دنده کوي.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجي اتولا د دسمبر پر نمه مشالېډو ته وویل
سرکاری حکام سره مردا مجلس وکړي عوام مرته چندانی راکړي آواز مرد بالا حکام پر ورسو واقعي دا ستونزه په چمن کې شته. دا باندې د چمن اسلام آباد هم لاړو په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره مرته دی باندې په مختلف وختو کې میټنګونه وکړه. نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله، کوم مشکلات پر بارډر باندې، کوم کاروبار دی هغه په حواله باندې موږ د ټولو مجلسو هغو ته کښې شوی هغو ویله چې موږ انشاءالله په یو هفته او په لږ شپې اندر اندر کښې موږ دې مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د بې وسه تقریبا لږ شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د 1 نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وای چې دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرایلي الوتکو له تېرې شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګروېګنې شروع کړې چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی و چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لوري ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیارلسو په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یوه لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوو میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وایي چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرجوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وایي د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب دی چې ناروغان او ډاکټر روغتون ته په ناروغان په اسانه روغتون ته نشي رسولی او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی موسسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړی او غزیاباد اوسیدونکو وای ل اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لزګونه کیلومتره اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. لکه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سرک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ کامدیش او برګي مټال څخه پاخه سرک سره نږدې پرته ده خو ولسودی بای سرک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړې او د باران پر مهال پکې ډنډ اوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګي مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د پرځي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دی، پاساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی. بودیجه د دیو پلاس کې ده، پښتنه هم ده چې پاساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه د تولس د ډیرو ستونزو سره مخ دی. سرک دی دومره خراب شوی دی چې هغه د موټر او تګ راتګ د ستونزې باندې شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګي مټال پورې ټوله دو ساته لار برابرېږي خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار، برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمېر ځایونه یې قیر کولو ته هم چمتو شوي وو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هیره مونوی چې د ازادي راډیو خبرونې پر ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې شپه ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو ته محمد انیب الهام د زابل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو واقعتا ډېر خوشحاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د تورې پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده چې شپېته تر 80% پورې کار بشپړ شوی دی. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته، یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول. هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تېر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. نکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي. دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې کې یې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلي. ښاغلي ویست په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې همدارز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلي ویست ویلي امریکا له یو این ای سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ سره اووه اویا میلیون ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. د مرسل لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد انفیا او د طالبانو د علومی اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي. اغلی ډیکر له ایکس پانی کې لیکلي، حنفیا او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړي. اسرائیل وای فوجیان د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګډویګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ساګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. د ایټالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف شپاړس جنګي الوتکې ترلاسه کړي. او ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ اروپا ته له سفره ګرځولې ده. دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا چې دوی د ادارۍ نظام را جوړ. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر چې تاثیر کوي دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده.
د حجي محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور ولې پال نه کوم، تاسې پوشه او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو خودی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیل په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. لدې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقی دی. دی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د بیارۍ نظام راجوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولېره معمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه راجوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپرت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیلي معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دوی په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 1,300 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه و زور سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افی مې ورته ځوان مبي از نه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاص وله
جدول د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
باز مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را به هغه اسمه صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د اعتیاد له امله بېرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل اعتیاد پړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بے پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې بوسیدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. همدا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وختا ګپ سر مې زود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه مدی الله وزیري وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
قسم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بېرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کېږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشه یي مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کېږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې. او پوپل کې مو پوښتله چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حضویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهاله وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي، کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرده مرض نمیگی، هغه نو گلومیرون نفرید ده چه پا هغه که ده پختوارگو ورکی ورکی دیوینی رگونه بندیگی او یا التهاب پیدا که، او دری همه مرحله هم ده حاد شکل پا مزمن شکل تبلیگی. دا چه تبدیل شی پا مزمن توگه اغی تبیا وایی چه عدم کفایی مزمن. او سلورم مرحله دا چه داده چه اغی ده نفروتیک سندروم وایی پا هغه آلات که 90% پختوارگو خپل فعالیت للاس وارکی او 10% کار کهی. نو پا دغا حالت که مریض مجبور ده چه خپل پختوارگ تبدیل که او یا ده ایمودیالیز ماشین سره وینی باید تصفیه شید.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او لمنځتلو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشئی همغه تریاک ده. دا هیروین کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولې پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هیترا کیږي. یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشئی توک استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایحات په عضویت کې کمیږي، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي او د همدې له کبله بیا نو دوی ته هدم کفایي حاد کلیه او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې همغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبه او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری به سرپناه ده، هغوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشئی له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشئی له پریښودلو وروسته بیرته پخوانی حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرولنفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي. هاو یا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارمل وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشئی نه، نشاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري، باید نشئی مواد استعمال نه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلور ویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاربان با دیخ پرونه که دا نشئی موادو طول ارخونه چیرن کی دی پیاد ولره چه دا پرونه دا ازادی را دو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شد.
درنو اوریدونکو، لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی محمد ترنشو مخکی خون کیوه. د لومړی چرس او بیا خیسی ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشئی مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیلی او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اووه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشئی توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاق کې، چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د څه ده. بالاخره یو ورځ مې ګیر کړو په اتاق کې، بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټرسایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و په ما باندې. هر ساعت به یې حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم، او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشئی مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاق کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت میلاره او خلکو راته احترام کوو، او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم، او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشئی شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي، او هغه انډیوالان راڅخه مخ اړوي، او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو. علت همدا و چې بس ناامیده شوی وم، او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې را سره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپل بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم، او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسېزل.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطحه د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی، د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ. په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده، او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزورې ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
ولا، رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې دم هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پودری هم.
څه شی؟ پودری؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډر یې.
پخوا به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلاجان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بېرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بېرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دست سمره ترو داده شوه بخیر.
سلام علیکم.
سلام باشی
جون بخیر.
یارا بلالا، اولی می ایس غنه پیشندی دست سمره سروس پیشوه خدا وای چه دست سمره اشتی چی روی
دا معتادینو پا شفاخانه کم او خپل علاج میوکا.
زیران شما چه دست سنگه دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای اغا کیسه با وروز صدر تاو کام، اوز دار اتاو وایا چه زمون دو والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وایی چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی، که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگ با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زده با بیر تا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کام او بیا بیر تا والیبال شروع کام.
شکر چه تا جور شوی، اوز رازه چه کرد ازو لکه اوز بو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگ کار یارا؟
رازه چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جور کو، بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزه چیز درزه.
دا سایدی راڈیو درنو اوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. تا خدای پامان.
دا زهرو کاروان.
ब्यावराशि ग्राना ध्वनि छितिराशि ब्या नरासि मये ¡Suscríbete al canal!